Radio.
السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې پیلوه. په لومړی نیم ساعت خبری مجلې سره په راپورونو کې اوري چې ولسمشر وی په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تروریستي حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. محمد اشرف غنی په پکتیا کې پر یو جمعات تر پرونی حمله وروسته دا خبره کړې ده. نن شنبه ده، د زمري اسد دیار لسمه د اگست میاشتې څلرمه. له خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی حمله وغندله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لست نن ور وسپاري. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پرې کړی چې له یوې زنداني روسي ښځې سره بد چلند کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکی دی. تدامی چی اماموتو ویلی هغه کسان چې د دې حمله مسؤل دي باید عدالت راکش سي او حساب کتاب ورسره وسی. یونما پرون په یوه لمه کې د شغل اماموتو له قبل ویلی د لمنځه پر محل پر خلکو دا ډول وحشیانه حمله جنایت دی. پرون د ګردیز په یوه جماعت کې د دوو حمله کوونکو په برید کې نږدې دیش کسان وژل سول. د والی وین عبدالله حسرت وی په وژل سو کې د پکتیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس سید علی شاه موسوی هم شامل دی.
نه ویشتنه زموږ هیوادوال د لمانځه پر مهال شهیدان شوي دي. یو اتیا تنه نور ټپیان دي. شهید شویو کسانو کې د پکتیا ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هم شامل ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه حمله غندلې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لست نن د اعلان لپاره ور وسپاري. ټاکل شوی و دغه لست پرون دغه کمیسیون ته سپارل شوی وای. دا په اصل کې ده چې د ولسي جرګې 25 احتمالي کاندیدان د غیر مسؤوله ډلو درلودو په تور د کاندیدانو له لست څخه لرې کړای سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان نن شنبه هم کولی سي خپل اعتراضونه ور وسپاري. د شنبه تر ورځې چې د اسد دیارلسمه نیټه ده هغوی ته وخت ورکول سوی چې که د دې پریکړې په اړه اعتراض لري کولی سي د شکایتونو په کمیسیون کې خپل اعتراض درج کړي او په دې اړه آخري پریکړه د شکایتونو کمیسیون کوي. ټاکل شوی د ولسي جرګې انتخابات د تلې یا میزان میاشتې پر 23مه وسی. ټاکل شوی د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلت یا تحسن ته دوام ورکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اوسني وضعیت په اړه د خپلې مایوسۍ له کبله دغه دفتر ته د افغانستان د جګړې زړه بوژنوونکي عکسونه ورسپاري.
د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته یوه دردونکې تحفه لري. هغوی ته به همدغه دردونکې تحفه ښایي چې هغوی خپلو غړو هیوادونو ته ورسوي چې په افغانستان کې دلته کوم حالتونه شروع دي، دلته خپل ناتو څه کړي دي، جنګي ډلو څه کړي دي، په منځ کې څوک خوش شوي دي. همدغسې یوه تحفه د سولې ولسي حرکت غړو چمتو کړې ده. همدغه تحفه دوی د ساري
د سولې ولسي حرکت د امریکا، روسیې، بریتانیا، پاکستان، ایران سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت یا تحسن کړی دی. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پورې کړی چې له یوې زندانی روسي ښځې سره یې بد چلند کړی دی. دا ښځه د کرملین لپاره د نصب سوې بهرنۍ ایجنټې په توګه په فعالیت تورنه سوې ده. مسکو د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو په دې چاره کې د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروه د جمعې په ورځ په مسکو کې خبرلانو ته وویل ماریا بوتینا له نورو لرې په داس حال کې په یوه سړه ځای کې ساتل کېږي چې د زندان مسؤولان یې خوب ته هم نه پرېږدي. زخاروه بیل د چي شواهد وړاندې کړي زیاته کړه چې بوتینه ته سم خوړه نه ورکول کیږي او له تازه هوا به برخې ساتل سوي ده. نه وشکلنه بوتینه په امریکا کې د روسیې د ګټو لپاره په پیاوړو سیاسي ډلو کې په نفوذ تورنه ده چې پکشي د امریکا د وسلو ملي ټولنه هم شامل ده. ویل سوي چې هغې د قانون خلاف په مسکو کې د روسیې له عالي رتبه چارواکو سره معلومات شریکول. بوتینه دغه تورونه رد کړي دي. یو چچنیایی سړی چې د روسیې د پوځ د پخواني چارواکي تورن یوری بودانوف په وژنه محکوم سوی و په سربیا کې د بند پر مهال مړ سو. د یوسف تیمورخانوف مدافع وکیلې روزا ماګومیدووا د جمعې په ورځ ویلي چې موکلې په روغتون کې هغه وخت سا ورکړه چې د زړه د ناروغۍ له کبله هلته وروړل سوی و. تیمورخانوف پر روسی پوځي منصبدار بودانوف په ډزو محکوم او د 2013 میلادي کال په میاشت کې په 15 کاله بند محکوم سو. تیمورخانوف د تورونه رد کړی و. بودانوف د 2011 میلادي کال په جون میاشت کې په مسکو کې دوه کاله وروسته له هغې وژل سو چې له زندانه راخوشي سو. بودانوف د یوې 18 کلنې چچنیایي نجلۍ الیزا کنګی یووا د برمته نیونې او وژنې په تور 8 کاله بند تیر کړی دی، په 10 کاله بند محکوم سوی و. او امریکایي څارنوالانو د ټرمپ د کمپاین د پخواني رئیس پاول منافورد سوداګریز او د مالیې اړوند اسناد رابرسیره کړي چې ګواکې د مالیه نه ده ورکړې او په اداري فساد کې یې لاس درلود. څارنوالانو د منافورد له پخواني محاسبانو پوښتنې وکړې چې ده د خپلو عوایدو په اړه حکومت ته څنګه راپور ورکاوه او مالیه یې څنګه ورکوله. دته زیات عواید له 2010 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې په اوکراین کې د سیاسي سلاکارۍ د دندې له درکه راتلل. منافور د ورجینیا ایالت په الکزندریا کې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي. تاسې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله اورئ. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې راځي چې ولسمشر په پکتیا کې پر یوه جومات تر پرونی حمله وروسته ویلي د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تروریستي حمله د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی اچولی. د پکتیا چرواکي وایي د جومات امن ته یې له پخوا سوچ کړی و.
دولس تنه په ملي پولیسو کې د همدې جومات د ساتنې لپاره استخدام شوي او همداراز ګمارل شوي و.
په امنیتي مسایلو کې دا موضوع هم څیړو چې د ننګرهار د ولایتي شورا یو پخوانی منشي وایي په دغه ولایت کې ولې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده.
دا د موټربانو انتقالول ښار ته رسېدل، انتحاري راتلل ښار ته، واقعتونو ته راتلل د خاصو افرادو ښار ته، دا معنا یې دا ده چې دوی دلته شبکې لري.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې امریکایي چارواکو پر یوه روسي بانک بندیز لګولی دی. دا هم اوري چې ویل کېږي ترکیې او د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو لنجمنو مسایلو په اړه په خپلو کې رغنده خبرې کړي. د ژوند رنګونه هم په دې خبرې مجله کې خپرو. تاسو آزادي رادیو ته ورځیست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تروریستي حملې د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. د بدسل کې د چې د پکتیا ځایي چارواکي وایي د جمعې په ورځ د دغه ولایت په مرکز ګردیز کې پر خواجه حسن جامع جومات په حمله کې لسګونه کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي. ملګرو ملتونو دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ګردیز کې پر خواجه حسن جومات حمله په سختو ټکو غندلې ده. د جمعې په ماښام له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر دا حمله وحشیانه او د اسلام او انسانیت ضد بللې ده. اعلامیه د ولسمشر له قوله لیکي چې دا ډول بریدونه نسي کولای افغان ولسونه له یو بل سره جلا کړي. په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې وایي په ټوله اسلامي نړۍ کې د افغانانو مذهبي یووالی او زغم بې ساری دی چې همداسې به دوام وکړي. په دغه حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 کسان وژل سول او 1 نور ټپیان سول. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت د جمعې په مخستن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پکتیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید علي شاه موسوي هم په دغه حمله کې وژل سوی دی. د په وینا په دغه حمله کې ډیری ملکی وګړي وژل سوی دي. ویل کېږي حمله کوونکي د ښځو په کالو کې جومات ته ننوتل او د جومات ساتونکي یې برمته ونیول. ښاغلی حسرت وایي ملي پولیسو د دغه جومات د خوندیتوب په خاطر 12 ځایي اوسېدونکي استخدام کړي او ګمارلي وو.
طول دی همدغ قریه یعنی دی خواجه حسن قریه نه دولستان تو ملی پولیسو کې د همدې جمعه په ساتنې لپاره توقفي او استخدام شوی او همدارج ګمارل شوی او فکر کوم دولستان کافی شمیره ده چې یو جمعه وساتي.
بل خو د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما هم د دې حملې په غندلو سره ویلي چې د ملکیانو په نقشه کول هیڅ ډول توجیه نه لري او عاملین یې باید عدالت ته وړاندې کړای سي. طالبانو ویلي چې په دې حمله کې لاس نه لري او د دې راپور تر جوړېدو پورې کومې بلې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په کابل او هرات کې د شیعهګانو پر جماعتونو او عبادت ځایونو د داسې حملو مسؤلیت داعش ډلې اخیستی.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وی په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تروریستي حملې د افغانانو په منځ کې مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. ولسمشر په پکتیا کې تر پرونی حملې وروسته دا خبره وکړه. په هغه حمله کې د پکتیا د چارواکو په خبره نږدې 10 کسان وژل شوي دي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي چې یو یې ننګرهار دی. په ننګرهار ولایت کې وروستیو ناامنیو مدني فعالان د دغه ولایت اوسیدونکي او وکیلان اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې د ننګرهار په ځینو برخو کې لا هم حضور لري. د ولایتي شورا له پخوانی منشي ذبیح الله غازی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو اصلي علت څه دی؟
یو دلیل دا دی چې د ضعف د مدیریت په ننګرهار او د ننګرهار په ولایتي اداره کې موجوده ده. یو په دویمه قدمه کې زموږ د هیواد دښمنانو د سیمې استخبارات خاصه نایسه خپل غلامان ته پلان او وظایف ورکړي د افغانستان د نظام د بې ثباته کولو لپاره. دوی خپل هغه جګړهیي تکتیکونو ته تغیر ورکړی دی. مخکې دوی په ولسوالیو کې زموږ د قواوو سره په جګړه کې وو. اوس الحمدلله زموږ قواوې په دې توانېدلي دي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې امنیت تامین کړي او دښمن وځپي. د بټکوټ په ولسوالۍ کې د پچیر اعظم په ولسوالۍ کې د
بل زمری صاحب تاسو یادونه وکړه چې په ځینو ولسوالیو کې د ترورستانو مرکزونو چې تاسو یادونه وکړه چې هغه له منځه وړل شوي دي. د کمزوري ادارې خبره مو وکړه. د ننګرهار په اداره کې زیات تغیرات راغلل. د والی په ګډون په امنیتي برخه کې هم ځینې تغیرات راغلل. دغو تغیراتو فکر کوي چې کومه نتیجه نه ده ورکړې که څه کیسه ده؟
شخصاً د ننګرهار په توګه او زموږ د ننګرهار مشران او د ننګرهار ولس همیشه جلالتما ولسمشر زموږ په تکراتو باندې د یو مثبت تغییر غوښتنه کړې. دا خو مثبت تغییر نه شو، دا منفي تغییر شو. موږ د منفي تغییر په حق باندې منفي نظر لرو، مثبت نظر نه لرو. که د ننګرهار په اداره کې تغییر راغلی وای نو امنیت به ډاډمن شوی. دا چې منفي تغییر راغلی دا پوښتنه به تاسو د ولسمشر نه وکړي، د افغانستان د لوړ پوړو سیاسینو نه او چارواکو نه وکړي. په دې دوی نه دي توانېدلي چې وړ خلک، مناسب خلک، هغه په د وطن په درد دردمن خلک، په وطن باندې مین خلک چې پاک هم وي، صداقت هم ولري، د فیسبوکي مسایل نن لري اوس هغه خلک به ننګرهار د پاره استولې وي. بل تر څنګه په فخار کې تروریستي شبکې فعال دي. که تروریستي شبکې په فخار کې فعال نه وي نو تاسو په دې جریان کې تاسو په دې ټول د یو یو نیم میاشت کې څومره پیښې شوې دي چې په لومړۍ پیښه د ننګرهار پر مسؤلیت باندې کړه برید وشو. دښمنانو د راکټ انداز ورته ویل یا آر پی جی نه استفاده کول. بیا د ښار په نورو برخو کې لکه په ریاست د معرف باندې حمله وکړو، د په ښاري مدیریت باندې د معرف حمله وکړو. آخر ځل د پاره دا شو چې دوی د مهاجرینو په ریاست باندې بریدو کړ. دلته ګوره دا د موټر بم انتقالول ښار ته رسېدل، انتحاري راتلل ښار ته، واسکټونو سره راتلل د اشخاصو افرادو ښار ته.
بل ازمرای صاحب تاسو ول چې تروریستي شبکې دلته فعال دي، کچیر تاسو اسناد او شواهد یا مدارک ولري دغه امنیتي ادارو سره د ملي امنیت ریاست سره دغه مواد شریک کړي دي؟
دا چې په خار کې موټر بم راځي او په خار باندې انفجار کوي دا چې تروریستي شبکې په خار کې نیوي. دوی ته هوا د لارې راځي، په تیارو کې راځي، دوی په ځمکه کې نه ګرځي. د کوم لاس نه راځي چې دوی د شبکې د تفاعلي نوي په ښار او د ښار په نواحیو کې نو دوی په کولای شي چې راشي. یو دا مدارک بیا امنیتي ملي استخبارات او زمونږ کشور ګوند نه پیدا کړي. د ښار امنیت دوی اردو ته سپارلی دی. موږ خپل اردو مستایو، خپل نظام هم ستایو، د خپل نظام ملاتړ کوو، مګر دا یې د حل لاره نه ده. اردو په دې توانېږي چې جګړه وکړي، دښمن سره دښمن له منځه یوسي، د وطن دپاره امنیت تامین کړي. مګر دی هم چې په ښار کې د تروریستي شبکو ځاله ختم نشي، د دې هغه ګروپونه چې د جلال آباد د خار په نام نه کوله کې فعالیت کې لمنځل اړین شي امنیت بیم د غواخونو سره به مخامخ.
بله، ستاسو په پیشنهاد څه دی چې دغه امنیتی ستونزو د دایمي حل لپاره څه کول پکار دي، څه تغیرات تاسو پیشنهادوي؟
دا چې ضرورت دا ده چې په خار کې نه امنی ده او دښمن خپل ټول فوکس په خار باندې کړی دی، د اردو دغه حرکتونه موږ ستایو د امنیت د تامین لپاره. خو د اساسي او بنیادي حل لارې دا ده چې په لومړي قدم کې باید زموږ د پولیسو تشکیلات زیات شي، د ملي امنیت د ادارې تشکیلات زیات شي، او تر څنګ زموږ کشفي او استخباراتي ارګانونه باید دا وړتیا پیدا کړي چې د دښمن د پلانونو د لمنځولو، قطع کولو، بیخي دور کول لپاره دوی باید لاس په کار شي. دوی باید دښمن دې تفصیلونه چې خارونو ته ورسېږي موټر بم دلته راوړي، یو نهاد چې د دوی تر کنټرول لاندې شپږ ساعته مقاومت کړي، شپږ ساعته بعد چې موږ ځو چاته اشتاد وګوره اشتاد هم بیا سوځولې. دا خو هغه ظلم دی، ناروا ده چې موږ سره کېږي. موږ د یو اساسي مشکلاتو د حل لپاره د مرکزي ادارې او د ولایتي ادارې خاصه توجه پاملرنه غواړو. موږ چې وایي تغیرات راغله، تغیرات د بد نه بدتر کېږي. موږ وایي اصلاحات د امنیت د تامین لپاره دوی چې څه برنامې لري که نه لري، برنامه باید پیدا کړو. که برنامه لري باید تطبیق کړي چې د خلکو لپاره د هوسا ژوند زمینه مساعد شي. کله ناکله اشخاص او افراد یو بل تهدیدوي، پیسې ترې اخلي، داسې په دې حال کې دا بدماشیانې مې روانې دي. ټلیفون ورته وکړي چې ته تجار یې، ته دکاندار یې، ته ډاکټر یې، تو عواید درې موږ ته پیسې ولېږه. دولت اوس په دین دی توانېدلې چې دا شبکې له منځه وي.
د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی منشي ذبیح الله زمری ول ازادي رادیو سره په مرکه کې چې په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتېدو پر علتونو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به صفی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د جمعې ورځې په خونړۍ حمله مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا یوه لویه خونړۍ حمله وه چې د افغانستان اقلیت شیعګانې په نښه کړل. افغان چارواکو ویلي دوه انتحاري بریدګرو په ښځینه جامو کې لومړی په لمونځ کوونکو ډزې وکړې او بیا یې ځانمرګي بریدونه ترسره کړل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې طالبانو د ګردیز ښار په دې برید کې لاس نه درلود. دورس پانی په باور په افغانستان کې ډیری وخت داعش یا اسلامي دولت ډلې په شیعاګانو بریدونه کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د ګردیز په خونړۍ حمله تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله چې دا برید غندله لیکلي چې په دې ډول جنایتکارانه بریدونو سره د ترهګرو نفاق اچونه کوم ځای ته نه رسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان سلګونه شیعه مذهبي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې همداراز له افغانستانه د وتلو وخت د تر عنوان لاندې د لیکوال او ژورنالیست فرید زکریا یوه مقاله هم خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې د راپورونو په اساس د ترامپ اداره اوس له طالبانو سره د خبرو له لارې جوړجاړي ته د رسیدو په لټه کې ده. په مقاله کې راغلي چې د ترامپ اداره په سمه لار روان ده، خو هدف ته رسیدل ستونزمن ښکاري. فرید زکریا په دې مقاله کې لیکلي اصلي برداده چې واشنگتن باید طالبان په واک کې شریکې دوه تطبیق دي. واشنگتن پوسټ لیکي څېړنو ثابته کړې چې معمولا د وسلوالو مخالفتونو د ختمولو لپاره یو اصلي لار په یو نوې سیاسي تعامل کې دغه وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکول دي. دا مطلب په دوام راغلی کته هم د امریکا په خوانی ولسمشران باراک اوباما او جورج دبليو بوش لا افغانستان په وټلو بریالي نشول، خو امریکا د تل لپاره په دغه هیواد کې نشي پاتې کېده. لیکوال دلیل راوړي چې زموږ حضور د امریکا بهرنی سیاست بیلاري تباسي زکه په داسې یو ځای ډیر زیات لګښت کوي چې موږ ملي ګټې پکې کمې دي.
د خوست ځینو مدني فعالانو او روڼ اندو له ځوانانو وغوښتل چې د خپلو زده کړو، اړیکو او تجارت د پراختیا لپاره انګریزي او ټکنالوژي زده کړي. هغوی دغه غوښتنې د انګلیسي او کمپیوټر د شپاړس میاشتني پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فراغت په غونډه کې وکړې. تفصیل یې له نجیب الله الوخیل څخه اورو.
د خوست یو شمېر استادان، ځوانان، محصلان او زده کوونکي وایي په اوسني وخت کې خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر د انګلیسي ژبې زده کړه مهمه ده. دوی زیاتوي انګلیسي اوس مهال په نړۍ کې د ټکنالوژۍ د کارونې، همدارنګه د سوداګرۍ، اړیکو او تعلیم د پرمخ بیولو ځای نیولی دی. خوستیو ځوانانو، محصلانو او استادانو یاد سرګندونې د جمعې په ورځ د یاد ولایت یو ښوونیز مرکز د انګلیسي او کمپیوټر زده کړو د څانګو له شپاړس میاشتني پروګرام څخه د فارغانو په غونډه کې وکړي. د افغان امریکن کارنر یو تن استاد جمال ناصر اصل زوی آزادای رادیو ته ویل
د افغان امریکن کارنر څخه 200 کسان فارغ شول او دوی دل تشپارس میشته ذکر وکړلې ټوټل څلور سیمستر وو انګلیسي ژبه نن سبا خورا مهمه ده کته سو ګورئ نن سبا انګلیسي د انټرنیټ ژبه ده بزنس ژبه ده تعلیم ژبه ده خچیر موږ واړو چې یو هدف ته ځان ورسو باید انګلیسي ژبه مزدا وین انګلیسي ډیره مهمه ژبه ده
د یاد برنامه درې تن فارغان هم وای چې اوس کولای شي د انګلیسي ژبې څخه په استفاده د معاصر او کاریدونکو ټکنالوژۍ همدارنګ د رادیو او تلویزیون له خبرونو او معلوماتو استفاده وکړي
نو مې نو جان بدلون دی اوس مهال د افغان امریکن کانر څخه فارغ شوم په عالی درجه اوس کولای شم د ټکنالوژۍ اخبار تلویزیون او همدارنګ د میډیا څخه هم استفاده وکړم
نو مې اجاز احمد وکیت دا چې انګلیسي یو مهمه ژبه ده نړیواله ژبه ده او زیاته کاریدونکو دا په هر ډګر هر پیل د ژوند کې ډیره کاریدونکو ژبه ده
نو مې فضل الرحمن دی انګلیسي ته ډیر اړتیا لري کېږي لکه چې کچیر ته موږ ګورو په هر ځای کې ویب سټ کې موږ معلومات لټو په ګوګل کې موږ معلومات لټو نو اکثریت معلومات چې دی په انګلیسي پیدا کېږي نو زیاته تل دل کېږي دیو مسل د پوره دیو شاګرد پوره انګلیسي ته ډیر ضرورت دی
د انګلیسي ژبې او کمپیوټر لیا د دورې څخه د فارغینو غونډې ته د ځوانانو یو شمېر والدین هم ورغلي ول مدني فعال صاحب منګل ول
اوس ډیر خلک کوشش کوي چې انګلیش ته کمپیوټر ته خپل ځوانون بچي ورکي زه خپل یو سفر ملرو چې څنګه سر روغ خپل زمان ته و چې پښې کوم یا چې زه کمپیوټر انګلیش نه غولم دوی خپل ژبه لرو چې پښتو او پارسی خو په څنګه چې موږ بل ژبه زده کو نو دا موږ ته دوا کس شو که په څنګه بل زده کو درې کس شو
بل خو د خوځ د پهنې رئیس نصیر احمد روخان پټول کی هغه خوانیز مرکز زونه چې د انګلیسي کمپیوټر او ساينسي علومو په برخه کې ځوانان روزي د خوانیز بهیر په پرمختیا کې اغیزمن بولي خاغره روخان زیاتوي په یاد ورات کې ټول خصوصي خوانیز کورسونه او مرکزونه باید د پوهنې له ریاست سره رسمي ثبت او راجستر او له فعالیتونو څخه په دوامدار ډول اساسي نظارت وشي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
د امریکا د مالی وزارت پر یو روسی بانک ځکه بندیز لګولې چې ګواکې د شمالي کوریا د وسلو د منع اعلان شوی پروګرام سره اړوند یو سړی سره یې د پیسو راکړه ورکړه کړې وه دغه وزارت د جمعې پر ورځ په دې اړه یو اعلامیه خپره کړې نور معلومات ته یې له ملالۍ بشیر څخه اورو
د امریکا د مالیه وزارت د بهرنۍ شتمنیو د کنټرول ادارې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د مسکو اګروسیوز تجارتي بانک نوم د ممنوع ادارو یا اشخاصو په لیست کې شامل وي د دې اقدام لامل دا شودل سوی چې دغه بانک له شمالي کوریا سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړي د امریکا د مالیه وزارت د بهرنۍ شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي چې همداراس پر 48 کلن ری جانګ بون هم بندیز لګوي چې په مسکو کې د مخکې ممنوع اعلان شوی بهرنۍ تجارت بانک اف ټي بي مرستیال استازی دی د بهرنۍ شتمنیو د کنټرول ادارې د اعلامیې له مخې په روسیه کې ثبت شوی اګروسیوز تجارتي بانک په مسکو کې د اف ټي بي د استازی په ځای مالی راکړه ورکړه کړې وه د اعلامیې له مخې امریکا اف ټي بي او په مسکو کې د دغه بانک استازي دواړه مخکې ممنوع اعلان کړي وو اعلامیه زیاتوي چې اګروسیوز بانک له شمالي کوریا سره له پخوا اړیکې درلودې او د شمالي کوریا د بانکونو میلیونونه ډالر شتمني یې پروسس کړې ده اعلامیه وایي چې د اف ټي بي پر دوو اړوندو شرکتونو هم بندیز لګوي اعلامیه زیاتوي امریکا به د ملګرو ملتونو او امریکایي بندیزونو لګولو ته دوام ورکړي او شمالي کوریا ته به د هر ډول غیر قانوني عایداتو مخه ونیسي د اعلامیه له مخې دا بندیزونه به تر هغه وخته دوام وکړي چې له اټومي وسلو څخه د شمالي کوریا د پاکولو په اړه له دې هېواده بشپړه تایید شوي معلومات نوي ترلاسه شوي د امریکا د مالیه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې بندیزونه عموما په دې هدف لګیږي چې له ممنوع کسانو یا شرکتونو سره امریکایي تجارتي راکړه ورکړه نسی کولای
ویل کېږي چې ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو د ځینو لنجمنو مسایلو په اړه په خپلو کې رغنده خبرې کړې دي د واشنگټن او انقری اړیکې وروسته له هغې ترینګل سول چې د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پاستور له نیولو وروسته د ترکیې پر دوو وزیرانو بندیزونه ولګول احمد اکل او نور تفصیل
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او ترک سیالی مولود چاوش اوغلو د جمعې په ورځ په سنگاپور کې ولیدل او موافقه یې وکړه چې د ترکیې او متحده ایالاتو ترمنځ د یو لړ مسایلو پر سر اختلافونه باید حل شي د واشنگتن او انقره اړیکی په ترکیه کې د یو امریکایي عیسوي پاستور یا مبلغ اندریو برونسن د نیول کېدو له قضیه وروسته په څو لسیزو کې تر ټولو ټیټ حالت ته ورسېدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت د یوې سیمه ییزې غونډې په حاشیه کې د پومپیو او چاوش اوغلو خبرې رغنده وبللې او ویل دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو هیوادونو ترمنځ مسایل به اواروي. چاو شغلو وویل د ل پومپیو سره په کتنه کې د خپل هیواد دا پیغام تکرار کړ چې په ګواښونو او بندیزونو هیڅ هم نه ترلاسه کیږي. هغه زیاته کړه چې دای او پومپیو به خپل هیوادو ته لستنیدو سره سم ځین نور اقدامات هم وکړي. پومپیو خبریالانو ته وویل متحده ایالاتو ترکیه ته خبرداري ورکړی و چې پاستور برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. پومپیو وویل ترکانو برونسن له اوږدې مودې راهیسې نیولی دی او باید اجازه ورکړي چې امریکا ته ستون شي. پر برونسن چې له شلو کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسي د تروریزم د ملاتړ تور لګول شوی او امریکا د ترکیه پر دوو وزیرانو د همدې قضیه په تړاو بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ د ترکیه د عدلیه پر وزیر عبدالحمید ګل او د کورنیو چارو پر وزیر سلیمان سویلو بندیزونه اعلان کړل او ویل چې دوی د برونسن د نیولو په قضیه کې مهم رول لوبولی. له دې اقدام سره د ترکی لیری ارزښت په بیساري ډول راولوید. انقره په څو ساعتونو کې د سمدستي ځوابي اقداماتو ژمنه وکړه خو وروسته یې ناڅاپه په څرګندونو کې نرموالی راغی او حتی د مالیې وزیر برات البایراک چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان زوم دی وویل چې د امریکا او ترکیې اړیکې له موقتي ستونزو سره سره هیڅکله نشي پرې کېدای.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر وای د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکې دی. په هغه حمله کې نږدې 10 کسان وژل شوي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسی جرګې د کاندیدانو نهایي لیست نن د اعلان لپاره وروسپاري. ټاکل شوی و چې دغه لیست پرون د کمیسیون ته وسپارل شي. په پام کې ده د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلاته دوام ورکړي. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پورې کړی چې له یوې زندانی روسي ښځې سره یې بد چلند کړی دی. دغه ښځه د کرمینل لپاره د نصب شوې بهرنۍ ایجنټې په توګه په فعالیت تورنه شوې ده. یو چچنیایی سړی چې د روسیې د پوځ د پخواني چارواکي تورن یوری بودانوف په وژنه محکوم شوی و په سربیا کې د بند پر مهال مړ سو. امریکایي څارنوالانو د ټرمپ د کمپاین د پخواني رئیس پاول منافورد سوداګریز او د مالیې اړوند اسناد رابرسیره کړي چې ګواکې د مالیه نه ده ورکړی او په اداري فساد کې یې لاس درلود.
دا ژوند رنگونه
من نه عرب شاده مستریم
د څه شي مستری
دای موټر وړکه موټر
ک موټر هر خرابي ولري ته جوړول شي.
دلته مختلف کارونه دي په کې لکه کوپی کشي مستری توپ دی ماشين کار منګه دی ماشين کار کو.
څومره وخت شو چې دغه کار کوي؟
دا خو بس تقریبا یو تکالم شاګردي کړی دا دوه درې کال دی استاد کی
دغه د موټرو مستریان چې مالی دلی د دوی کال ډیر تور وی غوړ وی خوستا پاک دی. دا څنګه
د سیم پاک خور مستری ما او ډیر ځانته چټلی وغنه پرې اګم
چې د موټر لاندې څملې نو بیا څه کوي؟
بیا و وسایت ستاسو یو شاور امره په سمولو کنه.
لاسونه بیا څنګه کوي؟
لاسونه خو بس ماخام شامپو ده په مغې مينځو.
او غرمه چې ډوډۍ خورې نو بیا څه کوي؟
غرمه ډوډۍ ته مينځو په مردار لاسونه خور. خو ځینې مستریان ستدي د لاسونه تورې په مداتور لاسو باندې شروع کوي خور.
نو دا خو بیا یو وخت کې زور پر رسیږي کنه. دا
خو بیا آینده کې شې دای عمر په پخې دوی تاوان بیا ورته کوي. نو کوشش باید تو کې شې ډیر په اصول باندې کډوډي خوړل شيخوري مالاسنه پاک باید پرې.
لمړی ځل چې کار اپیل کړ لچا سر درا پیل کړه او چرته
اول ځل مال خپل پلار سره مستری توپ شاګردي شروع کړه. ما پلار استاد و دي مستری توپ بیا غ سره مې اته کال مستری شاګردي وکوله. بیا غ دوه را کړل خپل دوکان ما ته پرې کو دي خپل کار وسکه.
پلار دې چا استاد دی واغه وخت تور سره شاګرد وي غوسه خو بینه در تکول کله چې شی خرابې ده.
نو دا خو معلومه ده شاګردي کې وخل تکول نو دا شان په کېفته دي چې ترغو غ خپل فت ته غواړي ورسیږي.
اوس پنه خو نه مشتل
ولا پوس پنه مشتي وخت راغله د شډیر په خارسي په خاطر دې چې اولادم د شایو نتیجې ته ورسیږي.
څنګه د اوس ته ژوند خده جوړ دی لدی کار سره؟
شکر الحمدلله ډیر خده
زه خده چې خوشاله یم. مننه.
تانم ډیر مننه خیر شه.
همین هیواد د ژوند رنگونو دا برخه برابره کړې و. اوسنۍ خبری مجله ورسره ختمه سوه. احمد هنایش دویمه